السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو پرون سره لیدلی او د اجنډا په موضوعګانو یې بحث کړی دی اخوا د طالبانو په دې خبره چې اوسنی حکومت یې د مذاکراتو لپاره خنډ بللی افغان چارواکو توند غبرګون ښودلی نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
په قطر کې د سولې پرونی خبري بې نتیجې پای ته ورسېدې او تمه ده چې نن بیا خبري وشي په کاپیسا کې افغان ځواکونه د القاعده شبکې د څلورو غړیو د وژلو خبر ورکوي او شای سر لننه اروپایي ټولنه او امریکا د روسیې پر ضد بندیزونه ولګوي د خبرونو تفصیل تمه ده چې نن یا سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبري وشي د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی او طالبان وای د دوشنبې د ورځې په غونډه کې هم پر اجنډا بحث وشو د افغان دولت د پلاوی د یو غړي په وینا پرونی غونډه اوږده خو بې نتیجې پای ته ورسېده دا غونډه په داسې وخت کې وشوه چې د طالبانو د پلاوی یو غړي امیر خان متقی د افغانستان د اوسني حکومت ادامه د مذاکراتو خنډ بللی ده خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې واک ته د رسېدو یوازینۍ لار ټاکنې دي د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د افغانستان په ګډون د سیمې د هیوادو په سفر دی افغان ځواکونه د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د څلورو غړیو د وژل کېدو خبر ورکړ دفاع وزارت په یو اعلامیه کې چې نن یې خپره کړه وویل د نجراب ولسوالۍ په افغانیه دره کې د عملیاتو په ترڅ کې د القاعده مربوط د څلورو پاکستاني ترهګرو په ګډون دیارلس طالبان وژل شوي او یولس تنه یې ټپیان شوي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په پروان کې دوه تنه د دوو ډاکټرانو د برمته کېدو په جرم په 15 کاله بند محکوم شول د پروان د شهري محکمې رئیس قضاوتیار فدا محمد عرفان اسدی رډو ته وویل عدلي بنسټونو د علني محکمې په ترڅ کې قنداغه او دستګیر د بګرام پولیس والی کې د سری سیاد ایمرجنسي کلینیک د دوو ډاکټرانو د اختطاف په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل د عرفان په وینا د دې دوو تنو د جرم د شریکانو په اړه حکم نه دی اعلان شوی ځکه چې هغوی تښتیدلی دي په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ د لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده زیمبابوې اوس بیټنګ کوي څلور لوبغاړي سوځېدلې دي او شپږ څلوېښت منډې یې کړې دي تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ټول لوبغاړي په یو سلو یو دېرش منډو په جوړېدو وسوځېدل دا لوبه نن سهار په ابوظبي کې د افغانستان په کوربتوب پیل شوې په چې افغان کپتان اصغر ستانکزي وګټله او د بیټنګ پریکړه یې وکړه د افغانستان په لوبډله کې څلور نوی لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی د سر لوبغاړی عبدالملک د منځ بیټسمن منیر احمد او رو توپ اچونکی عبدالواسید راشد خان پر ځای لوبیشي د راشد خان لاس ټپ شوی دی تمه ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه ټیسټ لوبه د مارچ په لسمه د ابوظبي پر همدې لوبغالي کې وشي ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه سر لننه د روسیې پر ضد اقدام وکړي چې ولې د اپوزیسون مشر الکس نوال نه زندانی کړی او هغه ته زهر ورکړی دی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
We have been working extraordinarily closely.
موږ ډېر نږدې له اروپایي ټولنې سره کار کوو. له خپل هم فکر شریکانو سره د بشري حقوقو او د روسي په اړه په خبرو بوخت یو. په دې کې د خاغلی نوال نقازیا او د تر نیول کېدو وروسته د خلکو د نیول مسأله هم پکې شامل ده.
بل لور ته د اروپایي ټولنې ډیپلوماټیکو سرچونو پرونو ویل چې دوی موافقه کړې ده چې د روسي قضایي چارو پر څلورو چارواکو چې د نوال نه پنیولو کې لاس لري بندیزونه ولګوي. سلواکیا ته د کووید 19 ناروغي ضد سپوتنیک واکسین دوه لکه ډوزه ورسېدل سلواکیا له روسیې سره د 2 میلیونه ډوزه سپوتنیک واکسین د اخیستو تړون کړی دی د دوشنبه په ورځ د دې واکسین د لومړي برخې تر رسیدو وروسته د دغه هیواد سری اعظم ایګور ماتویچ وویل
دا 2 میلیونه ډوزه واکسین به له 1 میلیون سلواکیانو سره د 2 میاشتو په ترڅ کې مرسته وکړي موږ به د شوی تړون لمخې 1 میلیون ډوزه واکسین ترلاسه کړو بیا به په می او جون میاشتو کې 1 میلیون ډوزه نور ترلاسه کړو
سلواکیا له هنګری وروسته د اروپای ټولنې دوهم هیواد دی چې په روسیه کې د کورونا ضد جوړ شوی واکسین ترلاسه کوي د اروپای ټولنې د درملو د مؤسسې له لوري لا هم سپوتنیک واکسین نه دی تسویب شوی دا خبرونه
کا کولی شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. دغه پروگرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو پرون سره لیدلې او د اجنډا په موضوعګانو یې بحث کړی دی. د طالبانو په دې خبره چې اوسنۍ حکومت د مذاکراتو لپاره خنډ بللې، افغان چارواکو توند خبرګون ښودلې.
د طالبانو د شلکلن وحشت یوازې د همدې هدف لپاره و چې دوی واک ترلاسه کړي. د افغانستان خلک اساسي قانون لري او د واک د لیږد مراحل په دې قانون کې واضح شوي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن ملت د دولت د ځواب ورکونې په پروګرام کې وغږېد او ټینګار یې وکړ چې پولیس به له جنګي ماموریتونو راګرځول کیږي او د قانون د تنفیذ په برخه کې به ترې کار اخیستل کیږي.
اساس از این برنامه همان است که پلیس چطور سوق بدهیم به تنفیذ قانون و از رول جنگی که امروز داره ایره بیشتر کاهش بدهیم.
په کونړ کې په شاقه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او آرام ژوند ارمانجن دي.
چټرالی چلومه چې ورځ یو 500 روپۍ پورته وېسم وړکې هم دم دې درې څلور کارم کې چټرالی ته راوتې وم.
په میانمار کې د مظاهره چانو په وړاندې د حکومتي ځواکونو د زور زیاتی د کارولو راپور هم درته خبرو. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان او قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفر سره سم پرون په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د الف پلاوی ترمنځ غونډې وشوې. دواړه لوري وایي په پرونۍ غونډه کې د اجنډا په موضوعګانو بحث شوی دی. د دولت مرکچی پلاوی غړی وایي پرونۍ غونډه کې که څه هم چې اوږده وه خو بې پایلې وه او تمه ده چې دوی نن یا سبا بیا سره وګوري. اخوا د طالبانو د فرنګي کمیسیون مشر او مرکشي پلاوی غړي امیر خان متقی بیا ویلي دي چې د اوسنۍ حکومت د مذاکراتو لپاره یو خنډ دی. جمهوري ریاست بیا د متقی د خبرې بېځایه بلل او عکس العمل ورباندې ښکاره کړی. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچی پلاوی او تیر ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه کړي. په دې غونډه کې د سولې خبرو د اجنډا د جوړېدو په اړه بحث شوی. د افغانستان د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي چې په خبرو کې په داسې مسایلو هوکړه وشي چې د افغانانو په ژوند اغیز ولري.
از زمان آغاز دور دوم مذاکرات
د دویم پړاو مذاکراتو له پیل وروسته غونډې په ورځني ډول روانې دي. هڅه د دې لپاره ده چې پر داسې یو اجنډا هوکړه وشي چې د خلکو پر ژوند اغیز وکړي او بدلون راولي.
د مرکچی پلاوی او بل غړي غلام فاروق مجروح بیا ازادي راډیو ته وویل پرونی غونډه کې د اجنډا پر جوړېدو اوږده بحثونه وشول خو په خبرې پایله یې نه درلوده. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچی پلاوی دا غړی وایي نن یا هم سبا به دواړه لوري یوې مطلوبې پایلې ته د رسیدو لپاره بیا د خبرو میز ته کښېني. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایانده ناجیه انوري هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د غونډې د دوام خبره کوي.
دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنځ مجلسونه ادامه لري. پرون ماښام هم د دواړو مذاکراتي پلاوی ترمنځ ناسته ترسره شوه او د اجنډا د مسایلو پر سر مفصل بحث وشو او دا لړۍ به همداسې دوام ولري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم مني چې پرون دواړه لوري سره ناست دي. خالي محمد نعیم د سشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته پر لیږلي پیغام کې د پرون ورځ غونډه د اجنډا د جوړېدو لپاره د تیرو ناستو دوام وباله. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالبانو پلاوی داسې مال د سولې خبرو میز ته سره کښېني چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر په لړ کې پرون په کابل کې له جمهور رئیس محمد اشرف غني، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، له مخکېني جمهور رئیس حامد کرزي او یو شمېر سیاسینو سره کتلي او د سولې د روان بهیر او د دې پروسې د چټکتیا په اړه یې خبرې کړي. په کابل کې د امریکا سفارت بیا وایي خلیلزاد به د افغانستان له حکومت او سیاسي مشرانو سره تر لیدنې وروسته د سیمې هیوادونو او قطر ته ولاړ شي. خو په افغانستان کې د سولې راتلو لپاره د هلو ځلو په دوام په قطر کې میشت د طالبانو رهبرۍ یو ځل بیا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له حکومت سره مخالفت ښودلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مشر او د مرکچی پلاوی غړي امیر خان متقی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې تړون د یو کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې ویلي مذاکرات او د اوسني حکومت دوام یو ځای نشي کېدای.
ته د خپل نظام او د خپل قدرت او د خپل جوړ شوی سیستم بقا غواړي، په دې مذاکرات دي چې څه
هو جمهوریت ریاست بیا وای د واک د لیک دی وازینې لار ټاکنې دي. د جمهور رئیس د وایان رفسال د واخان مینه پال
د افغانستان خلک اساسي قانون لري او د واک د لیست مراحل په دې قانون کې واضح شوي دي چې هغه د افغانستان د خلکو رایه د ملت اراده د دې ارادې پر اساس باندې له یوه رژیم پورې بل رژیم پورې ته واک لیست مومي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم خپله د موقت حکومت له جوړېدو سره ښکاره مخالفت ښکاره کړی دی.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سوله راتلون کې ده
زمون شبین للی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینئ.
د افغانستان د کورونی چارو وزیر محمد مسعود اندرابی وایي د نوی راتلونکو څلور کلن ستراتیژیک پلان لمخې به د پولیسو جنگی رول د قانون د تنفیذ رول ته واړوي. اندرابی د سیشن به پرز ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې دغه ستراتیژیک پلان سند تصویب او له نړیوالو همکارانو سره شریک شوی دی. د ښاغلي اندرابی په خبره دغه پلان لمخې به دغه هیواد کې د پولیسو 6000 پوستې 3200 ته راکمې شوي او دغه شان 15 خدمتي محافظتي پولیس هم خپلو اصلي دندو ته ستانه شوي دي. نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان د کورونای چارو وزیر وای پولیس به له جنگی رول تر ډیره د قانون پلي کېدو د جرمونو او مخدره موادو سره مبارزې ته چې د دوی اصلي دنده ده ستانه سي. مسعود اندرابی د سه‌شنبه پر ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې په دې برخه کې ستراتیژیک پلان تصویب شوی او د پلي کېدو په حال کې ده.
تاسې ازی برنامه امانایس که پولیس چطور سوق بتیم به تنفیذ قانون
د دې پلان لمخې به پولیس له جنگی رول نه اصلي دندو ته چې د قانون تنفیذ دی ستانه کړو. په بیلابیل برخو کې به د پولیسو ظرفیتونه لوړ کړو. په ځانګړې توګه د پلان شویو جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې او دغه شان هغه خدمتونه چې د کورنیو چارو وزارت له لورې وړاندې کیږي په دې پلان او پروګرام کې دي.
خغلی اندرابی زیاته کړه دا پلان تیر کال چمتو او تصویب شوی چې لمخې په ټول افغانستان کې د پولیسو 6000 پوستې 3200 تر کمې سوي او په خبره یې دغه شان په تیرو شپږو میاشتو کې 15000 خدمتي محافظتي پولیس هم خپلو اصلي دندو ته ستانه سوي دي. د خغلی اندرابی په خبره دا محل په کورنیو چارو وزارت کې 4000 خزینه پولیس دي چې د نوي پلان لمخې به تر 2024 کال پورې شمیر 10000 تنو ته الوړ سي. خغلی اندرابی دا هم وویل چې په تیرو یو لسو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 14208 جرمي پیښې سوي چې 14343 کشف په تړاو یې 14309 شکمن کسان نیول سوي او 2944 شکمن کسان تر تعقیب لاندې دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په کابل ښار کې هدفي وژنې او د مقناطیسي مین چاودنې زیاتې سوي چې د خلکو اندېښنې راپارولې. خو د کورنیو چارو وزیر وایي په تیرو درې میاشتو کې په دې تړاو په کابل ښار کې شاوخوا 400 تنه نیول سوي دي. د کورنیو چارو وزیر ادعا کوي چې طالبانو روان کال د هلمند او کندهار د محاصره کېدو نیت درلود چې له سختو جګړو وروسته یې ماته خوړلې او د ارغنداب په جګړه کې 600 طالبان وژل سوي. نوموړي وویل چې په کابل کې د هدفي وژنو او د هلمند او کندهار د جګړو له امله د طالبانو په لیکو کې اختلافات پیدا سوي. خو دا چې لامل یې څه و ښاغلي اندرابی یې په اړه زیات جزئیات ور نه کړل. خود طالبانو وین ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي اندرابی دا خبرې ردوي او پروپاګند یې بولي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په وزارت کې له امنیتي منصوبینو سره د ناسم چلند په اړه د امنیتي معین عبدالصبور خانی 15 ساعتونو کې له دندو ګوښه شوي. د ښاغلي خانی لخوا په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له سرتیرو سره ناسم چلند هیچا ته د منلو وړ نه دی. د افغانستان د بشر حقونو سازمان وایي دا پیښه باید د نظامي نظم د ټینګښت او ساتلو لپاره ژر تر ژره وڅیړل شي.
په پلازمینه کابل کې د کورنیو چارو وزارت دوهم قراول مسؤل پولیسو ته د غواخ او وهلو ویډیو غک
صاحب کی گره وبچاک راغرک اول ندی مخابره گرفت او او
په دې ویډیو کې چې په لسم د هود د سرتیرو له ملي ورځې څخه یوه ورځ وروسته له امنیتي کمرو څخه اخیستل شوې ده، لیدل کېږي چې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي معین د ساتونکو لخوا د دې وزارت په دوهم قرول کې یو پولیس وهل کېږي او 15 نور ګواښل کېږي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین عبدالصبور قانې هم له پولیسو سره د خپل ساتونکو ناوړه چلند مني او خبرې شوې خبر پاڼه کې لیکي چې یاد کسان یې له دندو ګوښه کړي او د سیړنو په مخه یې د داخلي امنیت ریاست ته ورپېژندلې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي د عامه ساتنې د خدمتونو له موظفینو سره غیر مسلکي چلند د منلو نه دی.
دا یو غیر مسلکي او غیر معیاري برخورد و او موږ ته ډېر مهم دی، څوک حق نه لري چې د قانون او اصولو برخلاف زموږ منصبینو سره برخورد وکړي.
پولیسو سره د کورنیو چارو وزارت د امنیتي معین عبدالصبور قانې د ساتونکو د ناوړه چلند په اړه ټولنیزو رسنیو کې هم سخت خبرګونونه ښودل شوي دي. د فیسبوک او ټویټر یو شمېر کاروونکو لیکلي د سرتیرو له ملي ورځې یوه ورځ وروسته داسې سپکاوی د دې ښکارندویي کوي چې حکومت په سمبولیک ډول دا ورځ مانځي. په ورته وخت کې د بشر حقونو سازمان مشر لالګل لال وایي که نظامیان قانون تر پښو لاندې کړي نو عامه وګړو ته به دا قوانین یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شي. د ښاغلي لال په خبره د کورنیو چارو وزارت باید په خپل ژمنې عمل وکړي او د دې پیښې عاملینو ته په عادلانه ډول د قوانینو پر بنسټ جزا ورکړي.
د دغه پیښې چې په کورنیو چارو وزارت کې شوې ده، لکه څنګه چې دوی ژمنه هم کړې ده چې موږ په دې اړوند باندې تحقیقات کوو، څېړنې به کوو، عاملینو ته به د قانون په رڼا کې سزا ورکوو، موږ هم د دې غوښتنه کوو چې باید د دې پیښې څېړنه وشي او د څېړنې په رڼا کې دغه څېړنه باید بېطرفانه واوسیږي او نتیجې په صورت کې باید هر چا چې قوانین تر پښو لاندې کړي وي هغوی باید د همدغه عسکري قوانینو یا د نورو قوانینو په رڼا کې هغوی باید سزا وګوري.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم له امنیتي سرتیرو سره ناسم چلند او دغه شان په خپل وخت یې د حقوقو نه ورکړې په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم ورزو کونړ ته. په کونړ کې په شاقه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او آرام ژوند ارمانجن دي. په کونړ کې سلګونه کم بمره ماشومان شاقه کارونه کوي. سیمه ایز چارواکي وایي د یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو د روزنې او پالنې لپاره څلور روزنتونونه لري، خو د یتیمانو او بېوسو ماشومانو شمیر زیات او اسانتیاوې کمې دي. تفصیل په دغه راپور کې
د کونړ مرکز اسدآباد اړوند شهیدانو څلور لارې کې هر ورځ په لسګونو کم عمر هلکان د خپلو لاسي کراچیو ترڅنګ د مزدورۍ او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په نیت ولاړ وي. فهم شاوخوا دولس کاله عمر لري، نری جامې په تنو شلیدلې، پلاستیکي بوټانې په پخو دي. اوس د مازیګر درې بجې دي خو فهم لا د غرمې ډوډۍ نه ده خوړلې. و چې شونډې او په وږې ګېډه د مزدورۍ په لټه کې دي.
چټاله چلوم چې ورځ یو 500 روپۍ پورته وېسم اور کې هم هم دې درې سلور کلم کې چټاله تراوته هم په یو بل رور مندې غل ته اوټل شاګرد دغه 500 روپۍ ورته او پلار نمشته ده.
څه کوي هغه؟
هغه دې باندې بک کار کوي. زه جوړې ټوپ
لسکلن شفی الله هم لاسی کراچی چلوي وای پلاری ناروغ دی او بلڅوکی د غټي وټی نشته، نو اړ دی چې له سهار تر ماخامه پر دی پیټي وچلوي. د هغه په خبره چې ماخام کور تلار شي ستړی ستومان به وجدي درد کوي.
لار مند قشانی کټ کې پروت دی، پمړای درد او مونږه قټالې د رښتلو سر شي او مخام شوم د کمپیوټر درانه درانه چلار شي خوب ناراضه دی د د سستړي چې ته یې لګی چوک مې نه نشته دی او د ډاټول کور ما تر په غاړه دی.
د فهیم او شفی ولا په څیر په سلګونو بې وسه ماشومان شته چې ورته د کورنیو د نفقې پیدا کولو درانه پیټي په غاړه دي او همدې لپاره له خپل توان څو برابره زیات شاقه کارونه کوي. نهه کلن صدیق الله د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی دی. اوس د اسدآباد په هوټل کې مزدوري کوي. کوچنۍ مټی د غوړو کاسو وینځلو ته رابډ وهلي. وایي
هوټل کې شاګردي کوي چې شهر اپ کې او کور ته ورځي لوخي مو خو له انځدا
لار مشور دوی مې د وکسان کور کې لري چوک د غاټي وړې نشته
دوی ټول خونځي ته د تګ او د علم په غاڼه د سنبالې دوه هیل لري خو غریبی او مزدوری د امیدونو پوره کېدو په وړاندې غټ خندونه دي صدیق الله وای
زم غواړم چې داخل کروانی پاک له پاک لاسونه دی وړو مکتب کروانی هم دا لاسونه موږ هم پاک وخت دي چې مکتب له لاس په دی هوټل له لاس دی کالو لاس اول دي مجبوریم دا کور کې چنل لري چې هم نه لرو
په کونړ کې حکومتي چارواکي هم وای چې په مرکز سدآباد ولسوالیو کې په سلګونو کوچني ماشومان په بیلابیلو شاقه کارونو بوختي د دوی په خبره چې څوک له غرونو درانه پندونه راوړي څوک په بازارونو کې په هوټلونو او دوکانونو کې شاقه کارونه کوي او څوک په لاسي کراچیو کې د خلکو بارونه وړي په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی تاولا نوري ازادي راډیو ته وویل
په مرکز سدآباد کې یو سلو دو پنځوس ماشومان په شاقه کارونو کې مصروف سي چې د څوکۍ په ولسوالۍ کې هلته دوه سوه کسان په شاقه کارۍ کې مصروف دي چې هغه د غره نه لرګي راوړل دي پټي اوبه کول دي اوبه راوړل دي په بازارونو کې د تنکیو ځوانانو ماشومانو لاس ګاډي چلول دي او یا دکاندارانو سره مختلفو شاقه کارونو کې مصروف دي
مولوی تاولا نوري وای د یتیمو او بیوسو ماشومانو د روزنې او پالنې لپاره یې څلور روزنتونونه جوړ کړي دي چې پکې په سلګونو ماشومان زده کړې کوي اتاولا نوري زیاتوي چې د روانو جنګونو او بیروزګارۍ له امله د هرې ورځې په تیرېدو د مجبورو او بیوسو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی
په خوست کې فرهنګیان او
ازادي راډیو ته غواګي است ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي اوس هم ورزو خوسته په خوست کې یو ډله فرهنګیانو له حکومت غوښتي چې په یونسکو فشار راوړي چې د خوست د تاریخي ځایونو د ثبت لپاره کار وکړي په دې اړه پام وکړي له خوسته یو راپور ته
په خوست کې فرهنګیان او رون اندی له افغان حکومت همدارنګه د یونسکو له نړیوال سازمان غواړي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د لرغونو ځایونو او آبداتو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي د ایثار غونډۍ تخته بیک پوځي کلاګانې د غازی ببرک خان تاریخي کلا کاروان سرای زوړ بازار او نور هغه لرغونې ځایونه دي چې د حکومت د پرله پسې ژمنو سره سره هم د رغونې عملي چارې نه دي پیل شوي شاعر او لیکوال سیف الله غریبیار شاد رادیو ته ویل
اکثر تاریخی ابدات او زیون ته هیڅ توجه نه در سره شوی خوست لنیک مرغه لخه امنیت برخمن ولایت دی ټول تاریخی زیون یا ټول تاریخی ابدات په امن لرون کې سیمو کې دي بازو ک ولسونه لري زوایم چې دولت یې د سره د جوړیدو تکل وکړي ولسونه چمتو دي چې په پوره معنا یې ساتنه تر سره کړي
فرهنګي ځوان سیف الرحمن سراجوایی تاریخي آبادات له تیر تاریخ سره زموږ د رابطې وسیله ده
تاریخي او فرهنګي آبادات زموږ د کلتور برخه ده او له تیر ژوند سره زموږ د رابطې وسیله ده دا زموږ د ډیر غنی فرهنګ ښکارندوی کوي زه له افغان دولت یونسکو او نورو فرهنګي نهادونو غواړم چې زموږ دغه تاریخی آباداتو ته پاملرنه وکړي او پرغونه کې لمک سره مرسته وکړي
لیکوال او د نظر خاون مرجان حسن وایي سره دي چې په خوست کې تاریخی آبادات لګ دي خو بیا هم د دې آباداتو سم او کره تاریخچه نه لیکل شوی
موږ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه وختنه لرو چې په دې برخه کې یو مسلکی هیئت خوست راولېږي ترڅو د دغو تاریخي ځایونو او تاریخي آبداتو ټوله تاریخچه په صحیح ډول وڅېړل شي او په صحیح ډول ولیکل شي بیا خلکو ته ورمرې پېشي په دې ډول به په خوست کې تاریخي آبدات او تاریخي ځایونه هم معلوم شي او هم به د خلکو د پام وړ وګرځي
په خوست کې څومره لرغونی آبدات موجود دي په اړه د آبداتو مسؤل سید قابل شامی اخیل وایي
په خوست کې موږ تر 1500 پورې تاریخي آبدات لرو چې مثال په ډول لکه د غزی ببرک خان کلا کاروانسرای کلا د زوړ پوخانی بازار کلا خشمل خسنکور تاریخي ګنبد او ځینې جمعتونو په کې لرو لکه د لندرو د پیر بابا جمعات د ګورګورای تڼه غزی میدان کې سیټي وان برج
بل لوری ته د خوز د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي د خوز د حسن کوټ پسمکی د شاه اسماعیل ګنبده چې خواوشا درې سو کاله لرغونتوب لري د رغونې چارې تر سره شوې د د پوینا چې د نورو تاریخي آبادات او رغول هم په پام کې دي.
د خوز خر د تخته بیکو غونډي هم په پلان کې لرو او په د تخته بیکو غونډي په سیمه کې د فرهنګي زون جوړولو لپاره هم هغه لومړنی سروې تر سره شوې ده. د غزي ببرک خان زدرن پوځي کلا هم موږ وړاندیز کړی ده وزارت مقام ته. اساسي سروې هم تر سره شوې ده د پنی او مسلکي کسانو لخوا. همداشان په ساک کال کې ځینې تاریخي ځایونه به سروې کیږي او په اینده کې به په اساسي ډول رغول کیږي.
کتون که پدی باور دی کچیری په خوست کې لرغونی آبادات و رغول شي نو د دې سیمې د ښه او مساعد آب و هوا له کبله به د ولایت کې سیلګری دود وده وکړي او د هیواد له داخل او بهر نه به د ولایت ته د خلکو تګ او راتګ ډیر شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. امنیتی ځواکونو په میانمار کې بیا د کودتا پر ضد موترایزانو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیسته. تر دوه ورځې مخکې خونړۍ ځپنې وروسته نن هم د دغه هیواد په پلازمینه او یو شمېر نورو ښارونو کې په سلګونو کسان واټونو ته راووتل او د پوځ لخوا د ړنګ شوي ملکي حکومت د مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله. په عین حال کې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم نن د میانمار د سیاسي بحران په اړه د خبرو لپاره غونډې ته تیاری نیسي. نوریاس نوري په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په میانمار یا په خوانی برما کې امنیتي ځواکونو نن د هغو سلګونو مهرزانو په وړاندې چې د تېرې میاشتې کودتا پر ضد واټونو ته راوتلي وو له زوره کار واخیست. د راپورونو له مخې پولیسو په پلازمینه یانګون کې د په سلګونو مهرزانو چې د موانعو تر شا یې کلکې خولۍ په سر کړي او ډالونه یې په لاسونو کې وو د احتیاط پاره کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. دغه اعتراضي لاریونونه د دې ښار په مختلفو برخو کې ترسره شول. په کالی ښار کې د عیني شاهدانو په وینا پولیسو وروسته له هغې د موترزانو د خورولو لپاره له وژونکو وسلو څخه کار واخیست چې د موترزانو له منډه د پولیسو پر لور ځینې شیان ګزار شول. په میانمار کې د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې د دې هیواد پوځ قدرت په لاس کې واخیست او د ملکي حکومت مشر آن سان سو چی یې په کور کې نظر بند او د ملي ډیموکراتیک لیګ یو شمېر نور مشران یې ونیول. اعتراضونه پیل شوي دي. موترزان د دغو مشرانو د خوشي کېدو او بېرته د ملي حکومت د احیا کېدو غوښتنه کوي. تر ټولو خونړي اعتراضونه دوه ورځې وړاندې د فبروري په 28مه ترسره شول چې پکې لږ تر لږه یوویشت موترزان ووژل شول. پوځ هم د یوه پولیس د وژل کېدو خبره کړې ده. د دغو اعتراضونو په ترڅ کې د شپږو خبر روانو کډرونو په سلګونو کسان نیول شوي دي. د نننیو اعتراضونو په ترڅ کې د مرژوبلې راپورونه تر اوسه پورې نه دي ورکړل شوي. د پوځ لخوا کودتا چې نړیوالو غندلې دغه راز په میانمار کې نږدې نیمه پېړۍ واګې د پوځ په لاس کې وي. په دې هېواد کې د ډیموکراسۍ پر لور وروستۍ کمزورې هڅې هم پیکه کړې دي. د سنګاپور د بهرنیو چارو وزیر وی ویان بالکرشنان وویل د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې آسیان د غړو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې نن د ویډیو کانفرنس له لارې د میانمار پر سیاسي وضعیت د خبرو لپاره راټولېږي. دا په ډاګه د میانمار پوځي واکمنانو ته وایي چې د موترزانو په وړاندې تاوتریخوالي مایوسه کړې دي. نوموړي وویل دغه ټولنه به چې میانمار، سنګاپور، اندونیزیا، تایلند، لاوس، کمبودیا، مالیزیا، برونای او ویتنام غړي دي، د دې پلوي وکړي چې د آن سان سو چی او د جنرالانو ترمنځ د خبرې وشي. پنځه کلنه آن سان سو چی چې له کودتا رئیس په عام محضر کې نه ده لیدل شوی خو پرون په مجازي بڼه په محاکمه کې راڅرګنده شوه. پر نوموړي رسما دوه نور تورونه هم ولګول شول چې په دې سره پر هغې د لګول شوو تورونو شمېر څلور شو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او داریا
د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. ازادي رادیو ته وګیاست. اوس وخت په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. احمد شیبر به لنډ خبرونه وایي.
تما د چنن یو سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبري وشي. د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی او طالبان وایي پرون د ورځې د پرونی ورځې پترس کې هم پر اجنډا خبري شوې به. خو د افغان دولت د پلاوی دی بغړي پوینه پرونی غونډه اوجده او به نتیجې پاتې ورسیده. افغان ځواکونه د کاپسا په نجراب ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د څلورو غړیو د وژل کېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت په اعلامیه کې چې نن خبره کړه وویل چې د نجراب ولسوالۍ په افغانیه دره کې د عملیاتو په ترڅ کې د القاعده مربوط د څلورو پاکستاني ترهګرو په ګډون 13 طالبان وژل شوي. په پروان کې دوه تنه د دوو ډاکټرانو د برمته کېدو په جرم په 15 کاله بند محکوم شول. دا ډاکټران نشته یو میاشت مخکې برمته شوي وو. په متحده عربی اماراتو کې د زیمبابوې او افغان لوبډلې ترمنځ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. د زیمبابوې ټیم تر اوسه پورې نشپېته منډې کړې دي. څلور لوبغاړي سوځېدلې دي. تر دې مخکې افغان لوبډله د یو سلو یو دښمنډو په جوړېدو وسوسېده. تمه ده چې د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنه سر لننه د روسیې پر ضد اقدام وکړي چې ولې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی زندانی کړی او هغه ته یې زهر ورکړی دي. او سلواکیا ته د کووېډ 19 ناروغۍ ضد سپوتنیک واکسین 2,00,000 ډوزه ورسېده.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري. تر هغه وروسته بیا دوه اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او د ګوډیا چار تفریح پرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د تکواندو لسم پړاو سیالۍ د بلخ لوبډلې په بریا نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ د لس لوبډلو ترمنځ دوه ورځې وړاندې په مزار شریف ښار کې پیل شوې وې چې نن د بلخ لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدلې. ښاغلی سکندر وایي د تکواندو په یادو سیالیو کې بغلان دوهم، تخار لوبډلې درېیم او کابل څلورم ځای خپل کړ. د دې خبره له بلخ لوبډلې څخه محمد نذیر د یو سلو شل کیلو وزن په درلودلو سره د غوره لوبغاړي په توګه وپیژندل شو. په سمنګان کې د ډی لایسنس درجې لپاره د روزونکو روزنیز پروګرام نن پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادي رادیو ته ویل دغه پروګرام د فوټبال فدراسیون لخوا پیل شوی. نوموړي ویل چې د دې پروګرام هدف دا دی چې روزونکو ظرفیتونه لوړ شي او له نویو قوانینو خبر شي. استاد ظاهر حسیني به روزونکو ته عملي او نظري زده کړې ورکړي. په دغه 950 ورځې پروګرام کې سلر ویش روزونکو ته روزنه ورکول کیږي. خغلی مشوفای دا پروگرام په یو شمیر ولایتونو کې پیل شوی او نورو هغو کې به هم ډیر ژر پیل شي. او د اروپا د فوټبال سیالیو په لړ کې تیر شپه ریال مادرید او ریال سوسیداد سره مخ شول چې لوبه یو د یو په وړاندې مساوي شوه. په دې سره ریال مادرید د بارسا لوبډلې په څیر 53 امتیازات خپل کړل او د لوبو په جدول کې دریم ځای خپل کړ. سوسیداد هم 2 امتیازونه ترلاسه کړل خو د جدول 5 ځای کې پاتې شو. ریالي لوبغاړو لوبه ښه پیل کړې وه خو د لوبې په دویم پړاو کې بیا د مقابلې لوبډلې پیل ښه و خو بیا هم لوبه مساوي شوه.
نیمه نړۍ
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خرخلاست. د دې غونې د خبرونه موضوع مو دا د چي ولی نارینه په شخړو کې د یو بل خزو ته خنځل کوي. په افغانستان کې ډیر شمیر داسې نارینه شته چې کله له یو بل سره شخړه وکي نو بیا د یو بل خزي خنځي. دا دود بیا په هغه لورو پروتو سیمو کې لا زیات دی چې خزي د نارینه په شخړو خبرې نوي، خو دغه نارینه ولی په خپل منځي شخړه کې د کور میرمن په خنځلو کې یادوي.
خزه همیشه په شخړو کې او په جګړو کې قرباني کې واقع شوې ده.
د خزو خنځل څه معنا لري؟ آیا دا په دې معنا ده چې نارینه ځانونه د خزو څښتن ګڼي؟
خنځا مونږ ماته څوک کې زه مجبور یم چې ورته کوم چې سره ته مثلا خزو ته
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د ناوړه عادتونو او دودونو مخه ونیول شي؟
یوازینی لار عامه په هوای دی. عامه په هوای په جمعاتونو کې د دینی علماو له خوا
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې خزې په غږ پیلېږي.
پښتنو کې دا رواج دی، زه چې د خلکو کې راواده شوې ما دا لیور مې چې میړه سره په جنگ شي بیا ما ورته یادې کنزا کوي، د مور کنزا کوي، د ښځې کنزا کوي، بیا زه په تشویش شم چې د خلکو سره به زما اینده سره کم کیږي.
دا څلورش کلنه بهشته و چې د کورنۍ د نارینه وغړو د چلن له عمله د خپل اولادو راتلونکي ته اندېښمنه ده. د هغې په خبره میړه او لیور یې تل په لفظي شخړه کې هم دا او د دې یور ښکنځي، خو دا یوازې بهشته نه ده چې د نارینه و له دغه ناوړه عادت نه متضرره شوې ده. مدینه بل انجلۍ ده چې وایي کورنۍ یې هیڅکله هم ښځې نه ښکنځي، خو له کوره د باندې له داسې پیښې سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه داسې وایي.
ورور سره وم نیا کورته متلم، یو سړی ناحق ورور سره مې جنگ وکړ او اوس داسې کنځاوې ورته کوي، ټول ما ورته یادوي، ورته وایي خور دی مور دی، او زه داسې شرمېږم دا ولې ما یادوي، زه خو موضوع کې نه یم.
د مدینې خبرې مو واورېدې. موږ د دې خبرو د لارو خانه کولو لپاره د یو افغان نارینه خبرې هم را اخیستې دي. دیرش کلن امید وایي په شخړه کې یې مقابل لوري دته د کورنۍ خزینه غړي ښکنځلې دي، خو ده هم بیرته هم دغه ښکنځلې ورغبرګي کړې دي.
کله کله مثلا مثال چې کنځا مونږ ماته څوک کې زه مجبور یم چې ورته کوم کنځا کوو سره ته مثلا ښځو ته جنگ کې دا خبرې راځي او یو بل ته مثلا مور او د خور او د هر شي کنځا کوي څوک نو او کوم نه کې نو نه کېږي، ځکه چې هغه وخت د سړي دغه په سور نه فکر او سوچ.
د انساني حقوقو مدافعین په دې نظر دي چې په ورسته پاتې ټولنو کې ښځې ته د یو څیز په سترګه کتل کیږي او هغه د یو مستقل انسان ګڼل کیدو او د انتخاب د حق لرلو پر ځای د نارینه وو ملکیت ګڼل کیږي. د ژوند پریکړې نارینه کوي او په ځینو مواردو کې ورته د ناموس یا هم داسې نورو مفکورو نوم اخیستل کیږي چې دا د دوی په وینا د یوې ښځې انساني کرامت ته سپکاوی دی. د یادولو وړ ده چې له همدې کبله په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډیری مواردو کې له ښځو د خپل ژوند د پریکړې حق اخیستل کیږي، لکه د کونډې ښځې په زوره کېنول یا وادول، د خوښۍ له واده د نجونو مخنیوی، په بدو کې د ښځینه خپلوانو ورکول، په کوچني عمر کې د نجونو ودول او داسې نور ناوړه دودونه چې د ښځو ژوند یې تریخ کړی. سیده د کابل ولایت اوسیدونکي وایي ماما یې د مور پر سر سړی په چاقوګانو وهلی و، خو پړه یې تل د دې په مور ور اچول کېده او له کبله یې تر اوسه پورې د کورنۍ ټول غړي ملامت ګڼي. هغه په دې اړه زیاتوي.
ماما مې د باندې کوم چا سره یې جنگ کړی و، هغه زما مور ورته یاد کړی و، یعنی دغې خور او کنځلې ورته کړی وې، او ماما مې په قرشې و هغه سړی په چاړه وهلی و. خو اوس چې خبره راشي بیا ماما مې مور ته مې وایي چې سړی ما ستا په خاطر ووهله، که یې تا ته کنځلې نه وې کړې ما به ولې هغه وهلی و.
دا چې په یوه ټولنه کې هر انسان د خپل عزت، ناموس او غیرت مسؤول وګڼل شي او د دوی عزت او ناموس په بل انسان پورې ونه تړل شي، خلک څومره د خپلو ښو او بدو مسؤول نیول کېدای شي او انسانان به د یو بل د ژوند واک په لاس کې نه اخلي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد فیصل امین وایي با عزته کسان تل د ښځو عزت په پام کې نیسي. هغه په دې اړه زیاتوي.
نارینه برخه مور، خور یا کورنۍ ته یا ښځې ته
کنزا کی دا پخپل د غوی جایگاه او غوی مقام لپاره یو توهین او یو بد موضوع ده او ډیر منفی پیامدونه او غیز لري. یعنی هر څوک چې اسلامی ارزښتونو لپاره احترام لري باید میرمنو ته او خور و مور و خزو ته احترام وکړي، ځکه چې دوی مقام ډیر یو مهم او یو تاثیرگذار مقام ده.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ د هر کس په شخصي حریم تیرې کول منع دي. همداراز د افغانستان د مدني قانون له مخې د ښځو په وړاندې هر غیر انساني او غیر اخلاقي کړنه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او جرم بلل شوی دی. په دې اړه راته د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد ظریف عالم ستانکزه داسې وایي:
د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ، خصوصا د جزا د کورټ پر بنسټ باندې، په څو کټګوري جرایمو کې دا تقسیمېږي. که چیرې کنځلې ښځو ته نسبت ورکول سي او په کی غیر اخلاقی نسبتونه ای اجازه د کود د 603 ماده پر بنسټ باندې وصف دی جرمی قذف ګڼل کیږي، او کچیر نور مسائل افتراءات او نور غیر اخلاقی نسبتونه نه ای او نور نسبتونه ای په دې صورت کې بیاغه افتراء جرم ګڼل کیږي، او افتراء جرم په 604 ماده د جزا کود کې ورته جزا تعین شوی ده. او کچیر نور کنزلیوی او غیر اخلاقی نسبتونه نه ای او نور کنزلیوی او هغه هم نسبت خزو ته ورکول سی، په دې صورت کې جرم د توهین او دشنام ګڼل کیږي، او د جزا کود 658 ماده پر بنسټ باندې د اشخاص قابل د مجازات ګڼل کیږي.
موږ په دې اړه د عام خلکو خبري هم را اخیستې دي. دا چې عام خلک په شخړه کې خزو ته کنزلې کول څومره نامناسب کار بولی، دا به لدی څه واورو.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو، په افغانی ټولنه کې دغه رواج تر حد زیات شوی دی او دغه عادت زمنګ په نارینه وو کې ست دی. کله چې یو بل سره په کوم څه باندې جنجال کوي نو یو بل ته د خزو کنځلې کوي، نو په وخت سره دغه رواج ست دی زمنګ په ټولنه کې.
نوم عبدالسمی شرزاد د ننګرهار ولایت د شرزاد اوسیدونکو یم. زمونږ په ټولنه کې یو ناوړه عادت هم دی چې خلک په خپلو منځو کې جنگونه کوي، به کنځلې ناره نه وپځي زنانه وته کیږي. دا یو ناوړه دود دی، اگر چې د شریعت خانم ناروا دی. هغه سودا کار کوي چې هغه خپل علم نه لري، پوهه نه لري او عقیده خرابوي.
نورایل کلیوالیم د کندهار څخه. نارینه چې د کور د باندې جنگ کې شخړه کوي نو لباده مرغداري واج دي چې بل تشکنزل سره کوي، بیا هغه ته د شجر شکنزل کوي. اصلا په داسې حال کې چې شزه په هیڅ خبره نه کور ته ناستی او دوی یو د بل شزه سپکی شکنزل سره کوي.
د عامو خلکو خبرې مو واورېدې. اوس به په دې اړه د کابل پوهنتون د استاد محمودی تقوا خبرې هم واورو چې وایي نږدې څلور لسیزې جګړې د افغانانو د ټولو بدبختیو لامل دی. اغلی تقوا کدارته وایست چې ولې یو شمیر افغانان د جنگ په وخت کې چې یو بل خکنځي، بیا یې د کورنۍ خزینه غړي ورته خکنځي، د دې لامل څه دی؟
تر ډیره خکنځلې کول، زیاړې کول، یا خراب الفاظ کارول د نړۍ په اکثرو ژبو، فرهنګونو، کلچر او د خلکو په فولکلور کې موجوده او شته ناوړه عادت دی. نه یوازې افغانان دغه ناوړه عادت لري چې د جګړې او شخړې په مهال یو بل خکنځي، یو بل ته خرابې خبرې کوي، حتی کورنۍ استای، بلکې په اکثر فرهنګونو کې د عادت شته دی. خامو خبره دغه ده چې افغانان ډیر زر احساساتي کیږي او ډیر زر فزیکی شخړه رامنځته کوي او ډیر زر لفظي شخړه رامنځته کوي، ځکه چې افغانان ډیر حساس خلک دي. حساسیت هم د دې لامل دی چې تقریبا څلور لسیز په افغانستان کې جګړه روانه ده او د افغانانو 99% ژوند له جګړې او تاوتریخوالي سره مل دی. او بل مسله یې دغه ده چې افغانان فقیر خلک دي، اقتصادي ستونزې لري، رواني ستونزې لري، په کورونو کې اجتماعي ستونزې لري په محیط کې ستونزې لري هم دغه د دې سبب شوی دی چې افغانان حساس کړی او ترڅنګ زر تاوتریخوالی ته لاس کړی د دې سبب شوی دی. خو یو بل مسله چې دلته په افغانانو کې ډیره ده هغه متاسفانه ده چې کله دوی جګړه کوي نو دوی کانزلی یو د بل ناموس ته کوي کورنۍ ته لکه مور ته خور میرمنې ته کانزلی کوي. یو خود دې علت دغه دی چې کانزلی خو کوي کانزلی خپل خاص درد لري کله چې یو څوک چاته کانزل کوي اما کاغه ناموس ته وي زه فکر کوم درد به یو څه ډیر وي. ان افغانان غواړي دوی غوکړي په یو څه پیړه باندې دوه مخه خوخ کړي. او بل علت دغه دی چې تر ډیره په تاریخونو کې هغه مسایل چې فیمینستان راورسېره کړي دي هغه دغه دی چې ښځه همیشه په یو مسله کې خصوصا په شخړو کې او په جګړو کې قرباني واقع شوې ده. اوس فرض وکړي جګړه د دوه کسانو ترمنځ وي کاغه فزیکی جګړه وي او کاغه لفظي جګړه وي دوه کسان یو بل ته ښکنځلې کوي اما که دې ته متوجه شو نو درد یې او قرباني یې یا هم بی آبروګي یا وي ښځې ته ورسیږي چې هغه په هغه میدان کې ستایل کیږي او د هغې په نامه ښکنځلې کیږي.
اغلی تقوا د ښځو ښکنځل د نارینه وو په جنگ کې دا به د دوی په کورنیو اړیکو څه بدې اغیزې ولري؟
زه فکر کوم چې کله په کورنیو جګړو کې یا هم لکور څخه د باندې نارینه شخړه کوي او په هغه شخړو کې دوی ښکنځلې په غیر مستقیمه توګه ښځو ته کوي میرمنې ته یې کوي که د کور له ماحول څخه بهر هم وي یو ډول په اورېدلو سره یې ښځینه آزرده کیږي او خفه کیږي. خو د کور په ماحول کې د دې ترڅنګ چې خفه کیږي هغه د کور نارینه د هغو ښځو په وړاندې خپل ارزښت او درنښت او دروندوالی او سیاست له منځه وړي.
په پای کې که دا راته ووایاست چې څنګه کیدای شي چې په افغاني ټولنه کې دغه او دې ته ورته ناوړه عادتونه او دودونه له منځه لاړ شي؟
د ناوړه عادتونو د له منځه وړلو لپاره یوازینۍ لار عامه پوهاوی دی. عامه پوهاوی په جماعتونو کې د دینی علماو لخوا چې هغوی د دې ترڅنګ چې د مختلفو مسایلو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي ورته واز کوي دوی باید د ژوند د چارو په اړه هم حداقل درې دقیقې له هر لمانځه وروسته یا هم یوازې د جمعې په ورځ باندې خلکو ته د ژوند کولو لارې چارې وزده کړي او دوی ته عامه پوهاوی ورکړي. زه فکر کوم چې بهترینه مرجع ده او په شاوخوا به یې د 50 تر 100 کسانو راټول شوي وي. که چیرې دغه مثبت شعور په 100 کسانو کې دود شي زما په نظر یوه لویه ټولنه مثبت لوري ته ځي. او د دې ترڅنګ په ښوونځیو کې د اخلاقو په نوم مضامین شته دي. ښوونکي دي خپل زده کوونکو ته هغه څه چې یوازې وچ په کاغذ کې لیکل شوی دي نه تدریسوي، د دې ترڅنګ به د ژوند د عملی پروسو په اړه هم یو څه ورزده کړي. دریم ادرس رسنۍ کېدلی شي. یو ډیر کوچنی برخه د ژوند په نامه ځانګړي کړي او د اخلاق په نامه ځانګړي کړي. زه فکر کوم په خلکو باندې به ډیر تاثیر وکړي او منلو ته به تیار وي.
نړۍ دا خبرونه چې د نارینه وو لخوا په شخړو کې ناموسي ښکنځلو ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګوریدونکو سلام. د پسرلی د ګلانو غوندې تازه او د چارواکو د اولادونو غوندې مست اوسئ. د خبرونې په پیل کې مو یوې مهمې غونډې ته بیایو چې خبر شئ کوم تصمیمونه نیول کیږي.
خانو څه پریکړه وکړو؟ یو څوک باید ملامت وګڼو که نه یې څوک نه را سره مني چې خیر و خیریت و او یې څوک هم ګناهګار نه و.
ته رښتیا وایې صاحب، باید یو څوک ګناهکار معرفي کړو.
نو څوک به معرفي کړو؟
که دما منئ نو باید غټ کسان هم پکې وي، ځکه بیا یې خلک نه مني چې دومره غټه دسیسه دې د وړو کسانو کړې وي.
رښتیا وایې، خو څوک به متهم کړو؟ ټول مو ملګري او دوستان دي که نه؟
نو که رښتیا هم څوک ملامت وي هماغه ملامت متهم کړئ.
او سرنوالی ته امر و پیژنئ.
د تا خبره صحیح ده، خو اسی نشی چې دغه د اتهام اور د ما او د تا تر لمنې را ورسیږي.
ښه نو څنګه کوئ؟ نه دې ته تیاری او نه هم هغې ته، آخر خو به یو څه اعلانوئ.
رښتیا وایې، خو د خپلو ملګرو او دوستانو متهم کول هم بېغیرتي ده، او باید یوه بله لاره ورته پیدا شي.
صاحب، که څو تنه پیادګان او اشپزان ونیسو، لومړی تحقیق دې وکړو او بیا یې ملامت اعلان کړو، څنګه به وي؟
نه پوهېږم چې دا کار امکان لري که نه.
صاحب، امکان لري. په تحقیقاتو کې به یې څه په دوی په زور ووایو او څه به هم موږ ورسره زیات کړو، او مطبوعاتو ته به یې د غټانو پیسو معرفي کړو.
خلک یې پېژني، دا کار ډېر بد عواقب لرلی شي.
صاحب، ته غم مه کوه، دا هر څه زه درته کوم.
په څه ډول یې کوې؟
عکسونه درته پوتوشاپ کوم او چیرې ته تغییر ورکوم، داسې چې هېڅ چاته ورته نه وي او بیخي بېلې چیرې وي.
نو هغه خواران چې هېڅ ګناه هم نه لري، بدیان او متهم یې کړو؟
بله چاره نشته، بله لاره نه ده پاتې. ملت ثبوت غواړي او له موږ یې غواړي.
او تاسې هم پیادهګان او اشپزان خواران متهموئ؟
یوازې د یوه مطبوعاتي کنفرانس خبره ده. په هغه ورځ به یې مخونو ته خلطې ور واغوندو او عکسونه به یې هم هغه پوتوشاپ شوي مطبوعاتو ته ورکړو. بیا یې څوک پوښتنه نه کوي، مقصد چې دغه توده په توده یو څه وړاندې کړو.
رښتیا وایي صاحب، سبا ته بیا څوک په کیسه کې هم نه کېږي.
او تر هغه شاید بله پیښه وشي، دای بیا یېریږي.
سمه ده، چې تاسې وایې سبا ته نه بل سبا مطبوعات راوغواړئ او شواهد له تورنو سره یو ځای ور وښیئ چې پوه شي چې د دې هېواد بچیان دومره هم ویده نه دي چې خپل دښمن پیدا نه کړي، که څنګه؟
اوس مقرره یو ته د زده کړو پر ځای نور مقررات وضع شوي دي، او ټول مقرره د نویو مقرراتو له مخې تر سره کیږي. زده کړې او تعلیمي اسناد هیڅ په کار نه دي. لکه داسې
قرار په کور کې ناسې اوایي چې څه دې پخه کړي دي او څه دې نه دي پخه کړي، په کار پسې وګرځه.
او خزه، ته مې وینې چې ټوله ورځ پسې ګرځم، له ډېرو ګرځېدو مې نوي بوټان زاړه شول.
پلاره، په خدای چې ځانه مړ کې، که په دې حکومت کې څوک کار درکي، راځه زه به یوه لاره در وښیم. خیر دی که وړی یم.
اووایه لورې، کومه لاره دې پیدا کړې ده؟
پلاره، صاحب نظري شروع کړه. په څو تلویزیونونو او راډیوګانو کې دي چې د حکومت مشرانو ته به د راتو ویل په خپله به دې مقرر کړي.
لورې، ته مې لکه چې پی بندي کوي، څنګه به مې مقرر کړي؟
مقرره یې دی، راځه ته خو د ما خبره ومنه.
وا لورې، همدغه بد ورځ دی بس دی چې ما ته یې وایي. حکومت ته یې مه پې وایه، چې حکومت بیا لکه ما غوندې عاجز او بې قدرته نه دی.
او ښځې، څه وخت مې بد رد درته ویلي دي؟ دا ولې د ناحقې تومتونه راپسې کوي؟
زه پلاره دا خبرې پرېږده، که نه بیا د ثبت کړي کنځل درته پلې کوم.
ښه ښه، تاسې اوس زما کنځل هم ثبتوئ؟
ما ویل چې یادګار دې را سره پاتې وي.
ښه ښه، یادګارونه مې ساتي.
آفرین لورې، ډېر ښه دې کړي دي چې د دې د کنځلو یادګار خو دې ساتلی دی.
پلاره، بې ټوکو درته وایم، همدا کار وکړه. په یو دوه تلویزیونونو کې مې ملګري کار کوي، د ټلیفون نمره به دې ورکم چې ور ودې غواړي.
زه د تا خبره مو بمانم لورې، توکل په خدای. څوک خو به راغلي نه وو، مقصد مې پولیسان دي.
نه ولې؟
تېره شپه مې نه په تلویزیون کې رئیس جمهور پرېښوده او نه یې هم نوره دارو دسته، ښه مې وڅنډل. ما وی چې د نیولو لپاره مې څه اقدام نه وي کړی.
پلاره، ابله ورځم له ټوله ښې دوړې وویستې، همدغسې مخ په وړاندې ځه، ته ګوره چې بیا څه کېږي.
انجلۍ، لکه چې پورې په تانګې، په لوی لاس یې مه پې بندې کوه.
مورې، ته خبره یې چې پلار مې څومره راباندې ګران دی او څومره مې بیکارۍ ته زړه خوږیږي، خو د مقررې یې همدا تر ټولو لنډه او ښه لاره ده.
که یې په بیګاني باس ونه نیولم، نو پوه شه چې بیا مې هېڅ کلم نه نیسي. هو
سړیه، نن خو دې سم ځان دار ته برابر کړی، دومره برالاس پکې سپورې هم څوک نه وایي. خدای دې خیر کی، تلیفون ته دې زنګ راغی.
او والا،
خدای د خیر پیخ. بلې وعلیکم السلام، څوک؟ د رئیس صاحب سکرتری. امر کوي امر کوي. څنګه؟ نه نه کار نه لرم. څنګه؟ او که ښه کار وي ولې نه کوم؟ د رئیس صاحب مشاوریت دی. ټوکې مه کوه. سمه ده، زه به خوښه وکم او سبا ته به د هو او نه درته ووایم. سمه ده سمه ده، د خدای په امان. مننه مننه. کور ودان کور ودان.
څوک؟
د رئیس صاحب سکرتر و. وایي رئیس صاحب وایي چې راوی غواړه چې خپل مشاورې مقرر کړم.
رښتیا؟
او هسې نه وي چې په دې چل مې بندي نه کړي.
پلاره زړهور پې ورځه، کنځله دې کار وکړه، په رښتیا مشاور شوې. د ما د یوې ملګري پلارم په همدې ډول شو او تر اوسه یې کار په درس کې روان دی. دا نسخه ما ته هغې راکړې وه.
اوس نو ښه شوه چې سړی په کنځلو او بدو ردو مقرریږي.
ښځې یوازې ته یې چې پې خفه کېږي، تا خو یوه تحفه هم رانه کړه. رئیس هم هغه دی مشاور کوي.
اوس دغه برک شیرم واوري.
لما سخیتا بیا جو بند تا دمیلی لپارا او بیا له غزایا دبابر بند تا او که وقت پاتی شو نو بیا قرغی تا بطلم او باغی بالا تا هم. سهارا تب جیر اواتم لکورا لمیرویس میدان نا د سخی جان پا لور ورو خوزیدم خو پوهنتون سرا پرا بندی که بند پاتی شوم خوب انتون سرا پرا بندی کی بند پاتی شوم. نه مخ تا تلای شوم، نه پشار تلای شوم، نه چنگ تا اوختای شوم. لخپل موتر سرا همدل تا بند پاتی شوم. لخپل موتر سرا همدل تا بند پاتی شوم. نه هشوی لس شوی او یوولس دولس لاهم بند پاتی و. لاهم بند پاتی و. تر درې بجو پورې ایله د پوهنتون سړک ته ورسېدم او د ماښام په اوو بجو په څه خواریو تېرا ووتم او کور ته لاړم او د ماښام په اوو بجو په څه خواریو تېرا ووتم او کور ته لاړم. واه څه میله مو وکړه، واه څه مزې مو وکړې، واه څه وطن مو دی، او واه څه خلک لرو، او واه واه جارله خدمتگار حکومت.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر، برای افغانپور، مسکا او زه حسین حکمت. کلمنګ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو د دی کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.
خندان.